د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبری مجله کې به د کابل په قابل بای سیمه کې د پرونۍ خونړۍ حملې په اړه تازه جزئیات واورئ. په یو بل راپور کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لاس پخوانی کمیشنران په حبس محکوم شوي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم قدر منوریدونکو، زه احمد تکلیم او د خبری مجله د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په پیل کې فرشتې جلالزی ته غوښ شي چې تر دې دمه خبرونه وړاندې کوي.
د کابل د قابل بای خلکو نن په خپل سیمه کې د گرین ویلیج د پر ضد مظاهره وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې بل ځای ته دې ولیږدوي. په کابل کې گرین ویلیج ته نږدې په چاودنه کې د مړو شمیر 1400 ته لوړ سوی او 119 تنه زخمیان دي. د افغانستان ولسمشر وایي طالبان بشري ضد جنایتونه کوي او هغه کورنۍ چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د امنیت خرابوالي له امله خوست راکړه شوې وایي د مرستې ورسره بندې سوي دي او تر سخت امنیتي او اقتصادي فشار لاندې دي. پوره خبر نو واورئ. د کابل یو شمیر خلکو نن سهار په قابل بای کې د گرین ویلیج مخې ته مظاهره وکړه. هغوی غوښتل چې بهرنۍ ادارې او بهرني اتباع د دې ځای بلې سیمې ته وایستل سي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز رسنیو ته ویلي چې امنیتي ځواکونو د مظاهره چیانو امنیت نیولی و. یوه مظاهره چې د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل
دغه ته ماشومانو ته ټولو ته نقصان ورسوله دي. خلکو شو پیرې موږ دغه شکایت ورته کړی ده که دغه جینې دغه بیس وباسي. دولت هېڅ اقدام نه ده کړی اوسه پورې. غوښتنه مې دغه دغه جینې دغه بیس دې وباسي.
د کابل د پولیسو په وینا په گرین ویلیج کې تر چاودنې وروسته 15 وسلوال پرون ووژل سو چې په سیمه کې جنګېدل او مقاومت یې کاوه. پولیسو وویل چې 400 بهرني وګړي د پیښې له ځایه وژغورل او امن ځای ته ولېږدول سول. په کابل کې گرین ویلیج ته نږدې په چاودنه کې د مړو شمیر 1400 ته لوړ سوی. په حمله کې 119 تنه زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن وسلوال طالبان په بشري ضد جنایتونو تورن کړل. غنی په کابل کې د بیګني حملې په اړه وویل چې د افغانانو او د هغوی د وطن پر ضد د وسلوالو طالبانو جګړه یو بشري جنایت دی. غنی حمله وغندله او تروریزم یې وبلله. د ارګ په خبر پاڼه کې چې نن د جمهور رئیس په حواله خپره سوې ویل سوي چې د وسلوالو طالبانو واګي له افغانستانه بهر دي او د بهرنیو کړیو په دستور افغانستان ویجاړوي او افغانانو ته تاوان رسوي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ نن وویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امریکا د حکومت د هڅو بشپړ ملاتړ کوي. ستولتنبرګ په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي. ین ستولتنبرګ او مایک پومپیو په بروکسل کې کتلي دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون و پخوانی غړي او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون درې پخوانی غړي نن په هر یو په 15 کاله تنفیذي بند محکوم شول. د رپورټونو پر اساس د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې نن دغه حکم اعلان کړی دی. د ازادي راډیو د خبریالانو د رپورټونو په حواله د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون درې غړي عبدالعزیز آریایی، حمیره حقمل او عبدالبصیر فایز په هغو کسانو کې دي چې نن د محکمې له لوري حکم ورباندې سوی دی. د دې خبر نور جزئیات وروسته په خپرونه کې اورېدلی سي. هغه کورنۍ چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د امنیت د خرابوالي له امله خوست راکړه شوې وایي چې مرستې ورسره بندې سوي دي او تر سخت اقتصادي او امنیتي فشار لاندې دي. په خوست کې له دې کورنۍ سره د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالو نړیوالې ادارې مقرر مرستې کولې، خو دوی وایي چې له څه مودې راهیسې دا مرستې ورباندې بندې شوې دي. په خوست کې د جنوبي وزیرستان یو کډوال ګل فراز خان نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل
میش پاکستان ته ځکه نه شیدلی چې ګرمۍ دي مرسته غم شتانه چې میش وله کرینه ونسي بیا د بله زره روپۍ هغه میش نه شته چې میش ته اردرمي. میش په خسکه ځکه خواشي چې سړ ملک ته چې دله ژوند تیر کړي، خو میش سره میش خپل شي کې ما د دله ته میش سره سې دا کوشش وشي د خلک په خیمه کې نوستی او بالکل هېڅ مرسته طریقه نشته.
ملګرو ملتونو نه دی ویلي چې ولې له دغو کورنیو سره مرستې بندې سوي دي. په خوست کې میشتو وزیرو د افغانستان له حکومت وغوښتل چې امنیت ورته ونیسي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی له امریکا سره دوه اړخیزې خبرې رد کړې، خو وی ویل چې که امریکا پر تهران خپل بندیزونه لري کړي، دوی به له امریکا سره څو اړخیزو خبرو ته حاضر شي. له څو اړخیزو خبرو د روحانی هدف هغه هیوادونه ول چې په 2015 میلادي کال کې یې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې وه. روحانی نن د خپل پارلمان غونډې ته وینا وکړه. هغه ویل چې له امریکا سره د خبرو پریکړه لا نه ده سوې. د هانګ کانګ مشر کیری لام ټول هغه رپورټونه رد کړي چې په د دې په حواله خبر شوی وو، پکې ویل شوی چې کدی کولای شوی له دندې به استعفا کړی وای. د کیری لام په تر واکمنۍ لاندې هانګ کانګ کې په وروستیو کې داسې یو قانون تصویب شو چې هغه مشکوک جنایتکاران چې په هانګ کانګ کې نیول کېږي چین ته په لاس ورکولای شي. د دې قانون پر ضد او د هانګ کانګ د سیمه ییز حکومت پر ضد له 12 اونیو راهیسې مظاهرې کېږي. رویټرز خبری آژانس پرون د کیری لام د خبرو چې له سترو سوداګرو سره د بندو دروازو شاته په غونډه کې کړې وه یوه اوډیو خپره کړه، خو کیری لام نن وویل چې هغه هیڅکله د استعفا په اړه فکر نه دی کړی او دا یې رد نه کړه چې خپره شوې اوډیو صحیح ده. او پیژندل شوې روسي ترجمانه ویلری پروخوا چې قرآن مجید یې په روسي ژبه ترجمه کړی و مړه سوه. هغه د مرګ په وخت 90 کلنه وه. د هغې د فاتحې مراسم به سبا په مسکو کې په یوه جومات کې اوسي. روسي ژبې ته د قرآن مجید هغه ترجمه چې ویلری پروخوا کړې د اسلامي نړۍ زیاتو پوهانو تایید کړې او حتی د پخواني شوروي په مسلمانو جمهوریتونو کې هم تر ټولو معتبره ګڼل کېږي. د ویلری پروخوا فاتحه به سبا د مسکو په یوه جومات کې اوسي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د دې خبرې مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. په راپورونو کې به د کابل په 9مه ناحیه کې د تېرې شپې د خونړۍ پیښې پر وړاندې د غبرګونونو جزئیات واورئ. په نورو موضوعاتو کې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لاس پخوانی کمیشنران نن په حبس محکوم شول. د انتخاباتو د څار د یو بنسټ مشر نامو پوښتلی دي چې د دې حکم هرکلی کوي.
دا یو د عبرت درس دی ټولو هغه دداخلو پاو ته چې په دې موره کې باید احتیاط وکړي.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ د څو ښوونځیو پر دروازو ګواښونکي پاڼې لیدل شوي دي او په خوست کې دیره وزیرستاني کډوال د مرستو د نه رسېدو له کبله سر ټکوي.
اوس د دې مهاجرین د ګلانو کیم او اطرافه پرته مهاجرینو دپاره هیڅ کله مرسته هم نشته، بلکې امن هم نشته.
نور راپورونه هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. د کابل د نهمې ناحیې په قابل بای سیمه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو موسسو پر یوه کمپ د برید په نتیجه کې خلکو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان دي. یوې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې له 200 کسانو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده چې ډیری ملکیان دي. د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. فیروزه عزیزی د موضوع جزئیات اوروي.
د کابل د نهمې امنیتي حوزې تاړونده د قابل بای سیمې پر گرین ویلج کمپ د تېرې شپې حملې له امله د ډیرو میشتو کورنیو استوګنځایونه تخریب او ځینې له منځه لاړل. د سیمې اوسیدونکو د سې شمې په سهار په لاریون لاس پورې کړ او وی ویل چې د گرین ویلج کمپ له امله په دغه سیمه کې په وار وار انتحاري حملې شوې چې ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبلې اوښتې دي. لاریونوالو له ځان سره وسلې لرلې او ډز یې هم کولې چې د کورنیو چارو وزارت په خبره شاوخوا 15 کسان پکې ټپیان شول. د دغه سیمې یو اوسیدونکي ملنګ ازادي راډیو ته په دې تړه وویل،
دغه ته ماشومان ته ټول ته نقصان ورسول دي خلکو، شو پیرې موږ دغه شکایت ورته کړی ده چې دغه جنې دغه بیس دی وباسي. دولت هیڅ اقدام نه ده کړی وسه پور غوښتنه دغه دغه جنې دغه بیس دی وباسي.
د سیمې اوسیدونکو چنګار کوي چې د گرین ویلج او ورته نور پوځي مرکزونه او اډې چې ډیری بهرانیانو پورې اړه لري باید د خلکو له کورونو لري انتقال شي. د کورنیو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ په دې برید کې 14 ملکیان وژل شوي او 119 نور چپیان دی. در دغه پیښې لسیمه د کابل وزیر محمد اکبر خان روغتون ته د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 چپیان ورولل شوي. یاسمین چې په دغه برید کې ټپي شوي ازادي راډیو ته د برید کیسه داسې کوي.
کله چې چاودنه وشوه ټول ویدو دا دریم ځل دی چې زموږ کورونه ویجاړیږي. په تیره چاودنه کې هم په دغه سیمه کې زما د ورور پخه ماته شوه او دا دریم ځل شو چې برید کیږي.
د دغه برید مسؤلیت طالبانو منلی او ادای کړي چې بهرنۍ ځواکونو ته درنه مرګ ژوب لاړولي. خو د کورنیو چارو وزارت د دغه برید قربانیان ملکي خلک یادوي او وایي چې 15 تنه ترهګر چې له برید وروسته یې غوښتل د ګرین ویلج کمپ ته ننوځي ووژل. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي د دغه پیښې ډیری قربانیان ملکي وګړي دي چې د برید په سیمه کې میشت وو. ښاغلي رحیمی د سې شنبې په ورځ په دې اړه د یو خبري کانفرانس پر مهال وویل
د افغانستان د خلکو دښمنانو کورکورانه پرته له دې چې دوی یوه ساحه یو ځای هدف وګرځوي او په هغو باندې حمله وکړي، بلکې یوه فجع حمله په پټو سترګو باندې ترسره کړي.
د برید د قربانیانو کورنۍ غوښتنه بیا دا ده چې دواړه لوري دې د جګړې اصول په نظر کې ونیسي او ملکي وګړي دې هدف نه ګرځوي. د یادولو ده چې تر دې مخکې هم پر ګرین ویلج درې ځله حمله شوې. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د کابل بای په سیمه کې د ګرین ویلج پر کمپ د تیرې شپې چاودنې په افغانستان کې دننه او بهر نړیوال غبرګونونه پارولی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دا پیښه غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت، اروپایي ټولنې او ناټو هم د دې پیښې پر وړاندې کلک عکس العمل ښودلی. جزئیات ناجیه ساپۍ اوروي.
د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د ګرین ویلج په نوم کمپ باندې د تیرې شپې په چاودنه کې 14 تنه وژل شوي او نږدې 160 نور ټپیان شوي دي. په قربانیانو کې تر ډېره ښځې او ماشومان دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. دغه برید په کور دننه او بهر د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا په پراخ ډول غندل شوی. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب ویلي وسلوال طالبان د بهرنیو استخباراتي کړیو په لمسون بې ګناه افغانان وژني. د دې شورا ویان کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما به عقیده سم کې حمله شب گذشته
مونږ په دې عقیده یو چې د دې حمله مستقیم هدف ملکی وګړي وو. ټول هغه کورنۍ چې دغه تلته میشته وي زیانمن شوي دي. د حمله قربانیان ملکی وګړي دي. مونږ یو ځل بیا دا حمله په کلکه سره غندو او دا د بهرنیانو له لوري د خارجیانو په پلمه د افغانانو د وژلو دسیسه ګڼو.
دغه خونړۍ حمله د نړیوالو سازمانونو او لوړپوړو چارواکو له لورې غندل شوې ده. که څه هم د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، خو دغو نړیوالو سازمانونو او چارواکو په دې برخه کې د طالبانو نوم نه دی اخیستی. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ دغه حمله په کلکو ټکو غندلې. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په خپل ټویټر کې دغه حمله په کلکو ټکو غندلې ده. د اروپایي ټولنې استازي بیا دا حمله د بې ګناه افغانانو په وړاندې د عاملینو بې پروايي ښودلې. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کې د دې حمله په غندلو سره له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. تیره شپه یوې زورورې چاودنې د کابل ښار ولړسوه. دغه حمله ډېری کابل ښاریان اندېښمن کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی عبدالولي وایي
زه اصلا نه پوهیږم چې دا څه روان دي. له یوې خوا سولې خبرې دي، وایي چې نن سه امضا کیږي، سبا امضا کیږي، او له بلې خوا شپې زه ډېر یو وحشتناک غږ و چې زما کورنۍ، زما ماشومان، دوه کلنه لور لرمه. نو په لحاظ د خدای که سوله کوي صحیح سوله دې وکوي، او که وایي چې تاسو وژنو قتل عام کوو نو را دې شي هم دې وژني چې یو ځل د ژوند نه بېغمه شو.
د کابل ښار اوسیدونکی سمیم هم دغه حمله غیر اسلامي او انساني ګڼي.
زه تاسو ته وایم چې اول به طالبان ته چې دغه سې وحشانه برید نه دوی ثابت کول غواړي. آیا دوی دښمني د عمل سره دی که خو امریکا سره دی؟ که عمل سره دی نه دی، نو ولې دوی راځي د خلکو کورونو ترمنځ ځان ته چاودنه ورکوي او ملکي وګړو ته ژوبلا وړي؟ نو زه طالبان ته دا وایم چې تاسو خو په اسلامیت باندې، په اسلام باندې باور نه لرئ. که تاسو کوم زره تاسو په تاسو کې انسانیت دی، نو انسانیت له مخې دا کار نه مکوئ.
د دغه برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د غبرید د بهرنیو او افغان ځواکونو د هغو حملو په غبرګون کې ترسره کړی چې بې ګناه افغانان پکې وژل شوي دي. د دې ډلې ویان له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دا ډول حملې د سولې په خبرو اترو کې د دوی قوي دریځ څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې نهم دور خبرې اترې د سپتمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسېدې او دا مهال د دغو خبرو اترو په جزئیاتو له افغان حکومت سره خبرې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیونونو لس پخواني کمیشنران له خپلو دندو د ناوړه استفادې په جرم په 15 کاله تنفیذي بند محکوم شوي. په دې کمیشنرانو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون 2 غړي او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون 3 غړي شامل دي. د دې کمیشنرانو ابتدایا محکمه له اداري فساد سره د مبارزې په عدلي او قضایي محکمه کې له پرون رئیس روانه و چې د یادې محکمې لخوا نن مازدیګر ورته د حکم اعلان شو. له کابله وصل وسال په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لس پخواني کمیشنران په 15 کاله بند محکوم کړل. د دغه مرکز د ابتدایي محکمې مشر شیراقا منیب ویل چې دغه کمیشنرانو له خپلې دندې څخه ناوړه استفاده کړې او د کونړ ولایت د ولسي جرګې د پایلو پاڼې تغییر او تبدیل کړې دي. ښاغلي منیب د یادې قضیې په اړه د پوره وضاحت معلوماتو او ادا او لاورېدو وروسته چې نږدې 2 ورځې ونیولې د لومړنۍ محکمې پریکړه داسې واوروله.
در رابطه
به اتهام تغییر فرم های ثبت نتایج د کونړ ولایت انتخاباتو د پایلو د فرمونو د تغییر په تور تاسو هر یو عبدالعزیز اریایی، عبدالبصیر فایز او همیرا اقمل او تاسو هر یو ګلاجان عبدالبدی سیاد، مازولہ دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ الله هاشمی، ملیحا حسن او وسیمه بدغیسی د جزا کوډ د 322 او 95 ماده پر بنسټ تاسو هر یو په 15 کاله تنفیذی مجازات شوی.
5 سال حبس تنفیذی محکوم مجازات نمودیم.
خغلی منیب زیاته کړه چې دا د یادو کسانو ابتدایي محکمه ده او دوی کولای شي چې د استیناف غوښتنه وکړي. په بن محکوم شویو کمشنرانو کې وطنۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړي دي چې رئیس یې هم پکې شامل دی. دا شند د رئیس په ګډون 3 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون غړي دي. د افغانستان د انتخاباتو د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران د ولسي جرګې د انتخاباتو د کمزوري مدیریت او د قوانینو څخه د سرغړونې په تور شاوخوا 2 میاشتې وړاندې له دندولري او د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته وپیژندل شول. خو د دواړو کمیسیونونو کمشنرانو بیا دا ډول سرګندونې تل رد کړې دي او ویلي دي چې دوی په خپلو دندو کې ناغېری نه ده کړې او تل قانون ته درناوی کړی دی. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لاس په خواني غړي نن په کابل کې هر یو په 15 کاله تنفیذي بند محکوم شول. له فساد سره د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د انتخاباتو د پخواني چارواکي په 13 د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بینظمیو او درغلیو په مخنیوي کې په پاتې راتلو مجرم وپیژندل او د حکم ور باندې صادر کړ. دا چې د حکومت د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو د شفافیت لپاره د انتخاباتو د اوسنیو کمیسیونونو د غړو پر کار څومره اغیز وکړي په دې اړه نوریاس نوري د مرکې په پایل کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید نظر پوښتلی.
پراته له شکه چې عدلي قضایي سیستم پرې کول په هغه افراد او اشخاص باندې چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې په هغه مورد باندې چې دوی تورن وو او په هغه باندې دا فیصله کېږي په ټولو کې هغه افراد او اشخاص باندې چې په دغه پروسه کې ښکېل دي او واک لري، مسؤلیت لري، تاثیر لري، ځکه چې دا یو د عبرت داسې د ټولو هغه زیدخلو پاوته چې په دې مورد کې باید احتیاط وکړي. قانون باید شفاف وي، د قانون په چوکاټ کې وي، په عین حال کې هغه قضایه وي چې دوی د مسله په صحیح کې واقع دي له هغوی سره په ډېر احتیاط او په عین حال کې په قانوني ډول باندې چلند وکړي، نو دا په ټول چار کې مثبت اغېز لري او څومره چې عدالت په دغه پروسه کې پلی کېږي هغومره د راتلونکو لپاره ښه پیامد لري او خامخا چې افراد اشخاص به ځانونه ځواب بوی بولي قانون ته.
تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاریو ته په پام سره څومره ډاډه یاست چې دغه کمیسیون په همدغه اوسني ظرفیت سره به وکولی شي چې راتلونکي انتخابات د ولسمشرۍ چې درې اونۍ ورته پاتې دي په شفاف ډول په هغه ډول چې نتیجه یې د ټولو لورو لپاره د منلو وړ وي ترسره کړي؟
د کمیسیون چمتووالي ته چې ګورو تر یو حده پورې نسبت پخوانیو ټاکنو ته دوی پیشقدمه دي. دوی د موادو لیږد، همدارنګه د روزنې او د کارکوونکو د تربیې په برخه کې دا ځل اصلاحات رامنځته شوي دي. خپله د بایومیټریک دستګاه کې احتیاطي تدابیر تریوهان په پاملرنه ورته شوی ده. هیله من یو چې دغه پروسې مدیریت خصوصا د بایومیټریک دستګاه هم په مرکزونو محدودو کې او هم په کابل کې د مرکزي سروار چې خپله کمیسیون هغه مدیریت کوي په ډېر احتیاط او شفاف ډول باندې وشي. ستونزې به ولرو په دې ټاکنو کې د ناپېتوب اصل به ځینې حالات کې مراعت نه شي، تخلفات به پېښ شي، حتی د ټاکنیزو جرمونو د وقوع احتمال ډېر ده. ولې مهم دا ده چې کمیسیون د هغه په وړاندې جدي عکسالعمل وکړي، بېطرفي وساتي او دا قضایې په ډېر جدیت او شفافیت سره اړوند مراجعو سره تشریح کړي او بالاخره مسایل حل کړي. نو که دغه د دې په هغه کاري طبیعت کې واقع وي زه خوشبینه یم او کېدای شي چې موږ ښه ټاکنې نسبت 2013 ته ولرو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدو چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ رادیو.
د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې په څلور خوندزیو کې د خوندزیو د بندیدو د غواخ پانی زړول شوې دي. د سیمې اوسیدونکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش کار بولی او د پوهنې ریاست وایي چې دا غواخ د وسلوالو طالبانو د مدرسو د کمیسیون لخوا شوې دی، خو طالبان وایي چې دا کار دوی نه دی کړی. حبیب رحمان تاثیر او په دې اړه تفصیل.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ د ولسوالۍ د مرکزی لیسې په ګډون په څلورو شونځیو کې د ناڅرګند کسانو له لورې د شونځیو د بندولو د ګواښ شبنامې زړول سوې دي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه شبنامې څو ورځې وړاندې زړول سوې دي، خو معلومه نه ده چې د چا له لورې دي. د سیمې خلک وایي دغه شبنامې د داعش وسلوالو، د پوهنې چارواکي بیا وایي د وسلوالو طالبانو، د مدرسې او پوهنې کمیسیون له لورې زړول سوې دي، خو طالبان وایي دوی دغه کار نه دی کړی. محیب رحمان انصار زیاتوي دغه شبنامې د یادې ولسوالۍ په دریو ښوونځیو کې زړول سوې دي، خو پرته د کومې ډلې له مهر او امضا څخه د وسلوالو طالبانو آدرس پر لیکل سوی دی. انصار زیاتوي د دغه کار د څېړلو لپاره یې د اندړو ولسوالۍ د پوهنې امیر ته دنده سپارلې وه، خو کومه د اندېښنې وړ خبره نه ده.
آدرس هم داسې پرې لیکل شوی چې د طالبانو له لورې دا مکاتب بند شوي دي فعلا. نو بیا امیر صاحب د معرف د حکومت مسله مخالفینو سره دا موضوع شریک شي، واخند د مکاتب بندوي او کنه. دې موضوع څخه هغو هم بې خبري ښودلې او هغو کاملا دا رد کړې ده چې موږ له خوا دا کار نه دی ترسره شوی. دا چې هر څوک دي په دې سیمه کې دوی یعنی داسې ویل چې زموږ د بدنامۍ لپاره دا توتی او د دسې جوړوي.
که انصار دغه شونځیو شمیر درې یادوي، خو د یادې ولسوالۍ د پوهنې امیر خان حکیمي بیا وایي په څلورو شونځیو کې دغه شبنامې زړول سوې دي. دی وایي دغه پرزې نه د داعش او نه هم د وسلوالو طالبانو له لورې، بلکې د ناڅرګند کسانو له لورې زړول سوې دي. حکیمي زیاتوي کله چې موږ د یو هیات په ډول اندړو ولسوالۍ ته لاړو، نو بیا مو له طالبانو سره ولیدل. هغه یې ډاډ راکړ چې دغه کار دوی نه دی کړی.
د سلطان شهابالدین مرکزی لیسې په شمول باندې څلورو مکاتبو ته یو څلور پرزې ورلېږل سوي وي. هغه پرزې نه د امارت لخوا وي او نه د داعش لخوا. سپینې پرزې وي، تقریبا څلور ګوتې کاغذ ول په کاغذ باندې لیکل سوي وو د دیني مدارسو د طالبانو له لورې مکاتب مو باندې تر دوه ممره پورې. نو بیا مو کوشش وکړو خپل د امارت له مسؤلینو سره په ساحه کې د لغو سره هماهنګي وکړو. ورته وویل چې مکاتب او معرف بې طرفه ارګان ده، په هیچا پورې ارتباط نه لري، د تعلیم لپاره کار کوو. هغو خپل همکاري وکړه او په همکاري په نتیجه کې هغه دوه نفره چې غوښتل دغه یوه مناظره منځ کړي د مدارسو د مکاتبو تر مابین هغه نیولی دی.
دا وسلوالو طالبانو ویان زبی اولا مجاهد بیا دا په هیواد کې د پوهنی د دشمنانو کار بولی او وایی دا ډول کار د دی لوري نه دی سوای او نه هم دلته داعش ډله حضور لري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خوست کې د وزیرستاني کډوالو مشران وایي چې له څو میاشتو راهیسې دوی ته د خوراکي موادو میاشتنۍ مرستې نه دي ورکړل شوي. د کډوالو له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې کورني او نړیوال بنسټونه له دوی سره د مرستو دوام ته وهڅوي. له بلې خوا د خوست د کډوالو د چارو د ریاست چارواکي وایي چې وزیرستاني کډوالو ته سږکال یوازې د شپږو میاشتو لپاره مرستې په پام کې نیول شوي او تر دې زیات له نړیوال خوراکي پروګرام سره امکانات نشته. نجیب الله الوخیل راپور راکوي.
د خوست په ګلان کیمپ او د دې ولایت په نورو سیمو کې د میشتو وزیرستانی او کډوالو مشران وایي چې له څو میاشتو راهیسې دوی ته میاشتنۍ مرستې بندې شوي چې له دې کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی زیاتوي له دې مرستو پرته چې کډوالو پرې ګزاره کوله نور کاروبار او د ګټې وټې لارې چارې نه لري. د وزیرستانی او کډوالو یو تن مشر مولوي جلال الدین آزادۍ راډیو ته وویل
افغانستان کې کنن چې ډېر وخت تر کې او شپې زیات وخت تر کې یو لس دولت نه ډېر خواشي خو په هیڅ وخت کې دولت نه دغه خواهش دی او دا درخواست دی چې د میز د امنیت مسله درج کړي جدي وکړي. دویمه دا چې میز د مرستې د کډول حالات د سره شوي دي چې میز ته هغه مؤسسې متوجه کړو چې بیا لکه په تیر وخت په اندازه باندې بیا مرستې راون شي.
د مولوي احمد افغان په نوم یو وزیرستانی کډوال وایي چې دوی سره په پیل کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یونیسیار ژمنه کړې وه چې کډوالو سره به تر هغه چې دلته دي مرسته کوي. خو له څو میاشتو دا مرسته بنده شوې ده.
د یونیسیار نه موږ دا وعده اخیستې وه چې دلته تر څو پورې چې کډوال موجود وي او دې ته به مرسته راشن به ورکول کېږي. او اوس د دې مهاجرین د ګلانو کیم او اطرافا پراته مهاجرینو دپاره هیڅ کله مرسته هم نشته بلکې امن هم نشته. باید موږ غواړو چې د خلکو ته امن هم وشي او مرسته هم.
د وزیرستانی کډوالو یو بل مشر ګلفراز خان وایي که اوس بیرته ستنېږي نو هلته هوا ډېره ګرمه ده او دوی هم دومره څه نه لري چې ځانونو ته پرې د ژوند کولو اسانتیاوې برابرې کړي.
هېڅ دا معنا ده چې موږ پاکستان ته ځکه نه شي تلای چې ګرمۍ دی مرسته غم شته نه چې میژ بوله او کرینا ونسی بیا د بلا زره ریپی هغه میژ نه نشته چې میژ تار درمی میژ په خسکه ځکه خواشي چې سړ ملک تای چې دلا ژوند تیر کی. خو میژ سره میژ رو خپل شي کی ما د دلا ته میژ سره صدا کوشش توسی د خلک په خمه کې نوستای او بالکل هیڅ سمراسته طریقه نشته.
د خوست کډوالو چارو رئیس محمد هاشم علیم وایي وزره وزیرستانی کډوالو ته د کال په لومړۍ دریو میاشتو کې د نړیوال خوراکي سازمان لخوا مرسته ورکړل شوی او د کال په وروستۍ روبه کې به د دریو نورو میاشتو مرسته هم ورکړل شي.
د شپږ میاشتې 2019 کال کې په نظر کې ته نیول شوې دي او دا مرسته پوره 2000 کورنۍ ته دبليو اف پی توزیع کوي. د دې نه اضافه دبليو اف پی امکانات نه لري فاکورانای نه مستفید کیږي.
د خوست د کډوالو چارو رئیس زیاتوي تر اوسه د راتلونکو زیګیدیس کال د مرستو په باب افغان حکومت او نورو مرسته کوونکو بنسټونو تصمیم نه دی نیولای. خود څه د پاسه 1420 کورنۍ چې دیوی بلې سیمې راغلي ول هغوی سروي شوي او مرستې هم ورسره شوي دي. د ده په وینا تر دې وروسته که خوسته د کډوالو یوه یوه کورنۍ راځي دوی ورسره د مرستو کوم امکانات نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه خپل سمس کې لیکلي دي چې زلمی خلیلزاد باید د کابل سفر مخکې له طالبانو سره پر اوربند موافقه کړې وای. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي د هلمند په یو شمیر ولسوالیو کې سیمه ایزه اردو شته او په لومړۍ کرښه کې جنگ کوي او ښه تمامیږي. جعفری چې معلومه نه ده له کوم ځایه اس ام اس لیکلی وایي د سولې خبرو کومه نتیجه ورنکړه ځکه مرګ ژوبله نوره هم زیاته شوه. محمد نوری له نورستان نه لیکي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نه غوښتنه لرو چې د پولیسو 119 شمیره او همداسې نور لکه د امبولانس شمیره د اطفایې شمیره ټولو شبکو لپاره وریا یا فریکی باوری لشکین ولسوالی نلی که طالبان بیل بیل اداره کیگی لافغان حکومت سرا سوله ناشونه ده او اتل لاغمان نلی که د کابل د تیرې شپې حمله داو خوده چې د دولت مخالفین نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. له دې سره قدرمنو اوریدونکو د دې خبري مجلې پای ته راورسیدو. د ازادۍ راډیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه یوه